السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شراغلاست. وخت د افغانستان د ماسپښین څلور بجې سوی. نن دوشنبه د چونګاش نهمه نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د جون له 9 نیټې سره برابر ده. زه ملالی بشیر یم، تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. افغانستان ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر سیمې ته دوام لري. په دې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له بند څخه د یو شمیر نورو طالب زندانیانو پر راخوشي کولو کار کوي. د پاکستان د کراچي ښار د ونډو پر بازار حمله پای ته رسیدلې او ټول څلور حمله کوونکي وژل سوي دي. د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې یوې 14-15 کسان وژلي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 4 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس تر 270 زیاتې نورې پیښې ثبت شوې دي. د پاکستان په کراچي ښار کې نننۍ حملې مرګ ژوبل اړولې. د هلمند ولایت چارواکي وایي په سنگین ولسوالۍ کې په یو لړ چاودنو کې 2 وسلوال طالبان او 23 ملکیان وژل سوي دي. د هلمند مطبوعاتي دفتر وایي نن سهار د سنگین ولسوالۍ په زوړ بازار کې د دودیزې میلې پر مهال د دولت د وسلوالو مخالفانو د څلورو توغندیو په برید او وروسته په یو موټر کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو په چاودنې کې 15 نور ملکیان ټپیان سوي هم دي. د هلمند مطبوعاتي دفتر وایي په دغو چاودنو کې د خلکو څو کورونه تخریب او څاروي تلف سوي دي. د هلمند والی مرستیال مجاهد سفاري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل شوي.
بعد پیښه سوې ده چې هلته زموږ ملکي کسان په شهادت رسېدلي دي، چون هلته ګنج او حیوانان هم د مابین څخه تللي دي. نو د څېړلو دغه موږ کړی دی، امر مو کړی دی.
خو قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې دا توغندي د 215 ایوان قل اردو لخوا توغول سوي دي. د هلمند چارواکي دا نه مني چې دا توغندي دي د امنیتي ځواکونو لخوا توغول سوي وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په لوګر او غزنی کې د وسلوالو طالبانو څو حملې په شا تنبولي. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي په لوګر او غزنی کې د وسلوالو نشتو په نتیجه کې 12 تنه وسلوال وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په غور ولایت کې په یوه وسلوال نشته کې 4 سرتیري او 3 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د غور د والی سرپرست ویان محمد عارف عابر ازادي راډیو ته ویلي نشته هغه وخت پیل شو چې لومړی وسلوالو طالبانو تیر شپه د دې ولایت د مرکز پیروسکو په شمال کې د امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته حمله وکړه. د هغه په خبره پی دی پیښه کې 2 سرتیري ټپیان سوي هم دي. وسلوال طالبانو په دې حمله کې خپل لوري ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 4 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 271 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. دغه وزارت په یوه معلوماتي پاڼه کې ویلي په دې موده کې 12 کسان مړه سوي دي. له دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر 1200 واوښتې. خو ویل کیږي چې په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمېر شایي تر دې 100 برابره زیات وي. روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې له کورونا وایرس څخه نږدې 4000 کسان روغ سوي هم دي. کووید-19 ناروغۍ چې علت یې د کورونا وایرس دی د طبي وچ ټوخي سالنډي او بېحالۍ په څیر نښې لري. ډاکټران وایي له دې ناروغۍ څخه د بچ پاتې کېدو لپاره دي خلک په وار وار لاسونه په صابون پرېمینځي، ماسک وکاروي او له نورو کسانو لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتي. د پاکستان په کراچي ښار کې د ونډو پر یوه مارکیټ د افراطي وسلوالو حمله پای ته ورسېده. پولیس وایي په دې پیښه کې 4 واړه افراطي وسلوال وژل سوي دي. راپورونه وایي په وسلو سمبالو حمله کوونکو نن سهار اول لاسي بم کارولې، بیا د دې ودانۍ پر دخولي دروازه حمله او بې تفکیک پر خلکو ډزې کړې دي. د کراچي د پولیسو مشر غلام نبی میمون ویلي چې 4 واړه حمله کوونکي وژل سوي دي. د پولیسو په حواله په راپورونو کې ویل سوي چې په حمله کې 2 ګاردان او یو پولیس هم وژل سوي. معلومه نه ده چې په دې حمله کې کومه ډله لاس لري. راپورونه وایي چې اوس وضعیت کنټرول شوی او د ونډو د بازار ټول کارکوونکي خوندي دي. په نړۍ کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله د مړو کسانو شمیر پرون له 500,000 او هم په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 100,000,000 واوښت. دغه وضعیت ځینې هیوادونه مجبور کړل چې د خپلو اقتصادونو د بیرته پرانیستلو په اړه غور وکړي. په کورونا وایرس د اخته سو او 300,000 کسانو د شمیر له زیاتوالي سره د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو د نوي ریکارډ د ثبتولو خبر ورکړ. په تیرو 4 ساعتونو کې له 1,900,000 زیاتې نورې مثبتې پیښې سوی دی. د دې سازمان لخوا په یوه ورځ د زیاتو کسانو د اخته کېدو مخکنی ریکارډ د تېرې اونۍ په پیل کې ثبت سوی و چې د اخته کسانو شمېر یې 1,3 زیات ښوولی و. له دې داسې څرګندېږي چې په کرونا د اخته کېدونکو کسانو شمېر په نړۍ کې ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. او ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل به نن مخکې تر دې چې اروپایي ټولنه له کرونا ویروس څخه د اقتصاد رغولو د مالي مرستو پر یوه بسته خبرو ته کښېني سره وګوري. دا به د ماکرون او میرکل ترمنځ له هغې وروسته چې کرونا وبا خپره سوې لومړۍ مخامخ کتنه وي چې نن په برلین کې ترسره کیږي. د ماکرون دفتر ویلي جرمني چې د 2020 نه د کل نیمایي د اروپایي شورا دورایي مشري پر غاړه اخلي دغه کتنه د دوی د نږدې همغږۍ څرګندونه کوي. د فرانسې ولسمشر تیره میاشت د کرونا وبا د خپرېدو له کبله د اروپا د ځپل سوي اقتصاد د رغولو لپاره د 500 میلیارد یورو د یوه پلان وړاندیز کړی و. دا به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي راډیو .com اورېدلی او لوستلی سئ. افغانستان ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر سیمې ته دوام لري. په داسې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له بند څخه د یو شمېر نورو طالب زندانیانو پر خوشي کولو کار روان دی، خو د تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه اندېښنې اوس هم پر خپل ځای دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ له مصالحې او روغې جوړې وروسته هم د دې په جای چې جګړې او ناامني تخفیف شي، کچه یې راټیټه شي، د انتظار خلاف د جګړې لمن مزید پراخه شوې.
د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار و. د پاکستان د کراچی ښار د ونډو پر بازار حمله پای ته رسېدلې او ټول څلور حمله کوونکي وژل سوي دي. په میدان وردګو ولایت کې وسلوالو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ښوونځي پرانیستې دي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه هم لرو. د دوغ او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسیز مرجغل ازادي رادیو اوري. سیمه ته د زلمی خلیلزاد د نوي سفر له پیل سره سم د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له بند څخه د یو شمیر نورو طالب زندانیانو پر ازادي کار روان دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي تخنیکی ټیم یې پر دې کار کوي چې طالب زندانیان له بند آزاد کړي. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د خلیلزاد د سفر هدف د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل مخکې د تاوتریخوالي کمول او په وخت سره د بندیانو پرېښودل دي. خو د حزب اسلام مشر ګلبدین حکمتیار وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته هم تاوتریخوالی کم سوی نه دی. امید زهرمل په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دوی له زندان څخه د هغو پاتې طالب بندیانو د خوشي کولو پر چارو بوخت دي چې نوملړ یې ورته سپارل شوی دی. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالب زندانیانو د خوشي کولو پروسه اوس هم روانه ده. دی وایي د طالب زندانیانو د ازادۍ پروسه په دوامداره توګه مخته تللې ده او د افغانستان حکومت یې سرلاری و. د ده له قوله اوس هم دا پروسه روانه ده او تخنیکي ټیمونه د بندیانو پر ازادۍ او نورو برخو کار کوي. د افغانستان حکومت تر دم ګړی د طالبانو له 3500 زیات زندانیان خوشی کړي دي او طالبانو یې بیا په بدل کې هم له 1500 زیات د حکومت زندانیان پریښي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا داسې مهال د پاتې طالب زندانیانو د خوشی کېدو په اړه غږیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل مخکې د خبرو لپاره قطر، پاکستان او ازبکستان ته سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اکشن وی پورس په یو اعلامیه کې ولیکل خغلی خلیلزاد به په دې هیوادونو کې په ټینګار کوي چې د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل کېدو مخکې باید پاتژمنې هم عملي شي چې د تاوتریخوالي کموالی او په وخت سره د بندیانو پرېښودلې مهمې برخې دي. خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار بیا د دوشنبې پورس په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د جګړې پر شدت نیوکه وکړه. خغلی حکمتیار زیاته کړه نه یوازې دا چې د سولې لپاره لازمې هڅې نه دي شوي، بلکې ورانکاره فعالیتونه هم زیات شوي دي. د حزب اسلامي مشر هر څه ژر د بین الافغاني مذاکراتو د پیل غوښتنه وکړه، خو د سولې لپاره یې د یوې هر اړخیزې شورا پر جوړېدو ټینګار وکړ.
ملت اکثریت تمثیل کړی، سیاسي اجماع تر شا وي، یو فرد او لور په انحصار کې نه وي. دا شورا باید په ټولو مهمو ملي مسایلو کې د پریکړې وروستۍ مقتدره مرجع وي، نه فقط یو شکلي او مشاورتي شورا لکه څنګه چې د دې دواړو لورو ترمنځ ورباندې کومه عادي توافق شوی. مشاورتي شورا کې مشارکت نه
د افغانستان د سولې په لار کې د شته خنډونو په اړه د اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت په ځلونو په طالبانو نیوکه کړې چې د سولې اړوندې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. طالبان بیا وای دوی د خنیت او د بین الافغانی خبرو د پایل لپاره د افغان حکومت د زندانیانو د خوشی کولو بهیر روان ساتلی او تازه یې په تخار ولایت کې یو سرتیری له زندان څخه آزاد کړی دی. امید زهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو او ری پداسه حال کې چې کورونا وایروس مخ پر خپرې دوی د میدان وردکو اوسیدونکو وایي چې وسلوالو طالبانو تر خپل ولکې لاندې پسمو کې شونځي پرانیست دي. دوی وایي وسلوالو طالبانو د شونځي له مرکز میدان شار څخه پرته نور په ټولو ولسوالیو کې په شوبونکو په زوره خلاص کړی دي. د دغه ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې دوی دا خبره نه مني او شونځي نه دي خلاص شوي. په دې اړه نور حال له شریف الله شرافت څخه اورو.
که څه هم د کورونا وایروس د خپرېدو د ویرې له امله افغان دولت په ټول افغانستان کې تعلیمي مرکزونه له تیرو څو میاشتو راهیسې تړلي، خو وسلوالو طالبانو په میدان وردګو ولایت کې له تیرې شنبې راهیسې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې سرښوونکو او ښوونکو ته امر کړی چې ښوونځي د ماشومانو پر مخ خلاصې کړي. دی وای سرښوونکو او ښوونکو هم په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ګواښ او ویرې له امله سمدستي ښوونځي د ماشومانو پر مخ خلاصې کړي دي. احمد الله چې د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې له تیرې شنبې ورځې راهیسې په ښوونکو په زور ښوونځي خلاصې کړي دي. دی وایي وسلوالو طالبانو دغلته ماشومان هم په خلکو په زور ښوونځي ته وربلي.
شنبې راهیسې د وسلوالو طالبانو په ساحه کې مکتبونه په فعال ډول فعال شوي دي او هیڅوک نسي کولای چې غیر حاضري وکړي. شاګردان هم په مکمل ډول غیر حاضري دي او استادان هم غیر حاضر شوي دي. شاګردان په ډلو ډلو ټول استادان هم نسي کولای د طالبانو له ډاره حاضري د طالبانو له خوا څخه اخیستل کیږي. استادان هم په مکمل ډول خپل درسونه مختبیایي.
په میدان وردګو ولایت کې پر داسې مهال وسلوالو طالبانو ښوونځي د زده کوونکو پر مخ خلاصې کړي چې اوس مهال په ټول افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر تر ډیر زر اوښتی دي او د یاد وایروس له امله سلګونه کسان هم مړه شوي دي او دغه راز یاد وایروس په دغه هیواد کې ورځ تر بلې د خپرېدو په حال کې دي. د دغه ولایت په چاکو ولسوالۍ کې بیا وسلوالو طالبانو تر نرخ ولسوالۍ یوه اونۍ وړاندې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ خلاصې کړي دي. نکیب الله چې د چاکو ولسوالۍ اوسیدونکی دي او د کورنۍ درې ماشومانې د وسلوالو طالبانو په امر له تیرې یوې اونۍ راهیسې ښوونځي ته ځي. دی وایي د کورونا وایروس د ویرې له امله خوښ نه دي چې ماشومان یې ښوونځي ته لاړ شي، خو وایي د وسلوالو طالبانو له ویرې لیږي او مجبور دي. د سیمې د خلکو د معلوماتو له مخې وسلوالو طالبانو دغه ښوونځي له مرکز میدان شار څخه پرته نور په ټولو ولسوالیو کې خلاصې کړي دي. میدان وردګ ولایت د کابل په لویدیځ څنډه کې پروت مرکزی ولایت دی چې نهه ولسوالۍ لري او له تیرو څو کلونو راهیسې پکښې کې د جګړې ډګر تود دی. د یاد ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین بیا دا نه مني چې وسلوالو طالبانو دي په دغه ولایت کې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ خلاصې کړي وي. د یاد ادارې مشر منصور سیدی ازادي راډیو ته وویل که وسلوال طالبانو غواړي هم چې په دغه ولایت کې ښوونځي خلاصې کړي، خو وایي دا توانایي نه لري ځکه د دوی په خبره چې ښوونکي نه لري. دی وایي بیا که یې هم په زور خلاصوي نو د دوی واس ورسره نه رسیږي.
طالبانو یا مخالفینو داسې یوه هڅه پیل کړې وه چې دوی هغه ولکو کې او په هغه سیمو کې چې د دوی د تسلط لاندې دي او دوی په کې تسلط لري په هغه سیمو کې دوی ښوونځۍ پرانیزي او پایلې که دا کار تر اوسه پورې نه دی شوی نو دوی که دا هڅه یې پیل کړې ده که وغواړي چې عملي هم کړي زه فکر نه کوم چې دوی دا عملي کولی شي
وسله والو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي د پوهنې د ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې 401 ښوونځي شتون لري چې 140,000 زده کوونکي په کښې کې زده کړې کوي د دغه ولایت خلک او د ولایتي شورا مسؤلین اوس اندېښمن دي چې خدای نه کرده د کرونا ویروس له امله یو انساني ناورین رامنځته نه سي
روختیا نړیوال سازمان څوي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ
تاسیس مجرغله ازادي رادیو اوري د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس 101 پیښې ثبت شوی دي د دې وزارت په بخښنی سره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس 201 پیښې ثبت شوی دي د دې وزارت د مسؤلینو په وینا په دې موده کې دغه شان د کورونا وایروس له امله 12 کسان مړه شوي دي په ورته وخت کې یو شمیر تابوت پلورونکي وایي چې د اونۍ له پیل راهیسې د دوی د کار کولو کچه راټیټه سوې ده اکرام الله اکرام نور حال راکوي
د تابوت جوړولو او د مړو د تدفین د وسایلو کاروبار هغه کسب چې د کووید 19 ناروغۍ له امله په افغانستان کې ښه شوی دی که څه هم په دې هیواد کې د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف ټول کاروبارونه پڅ او خلک قرنطین شول خو تابوت جوړونکي بیا 24 ساعته بوخت ول خو اوس دغه تابوت جوړونکي وایي چې له تیرې یوې اونۍ را په دې خوا یې کاروبارونه سست شوي او فکر کوي چې د کرونا وایرس له امله په مړینه کې کموالی راغلی دی قاری ویس الدین په کابل ښار کې د تابوتونو کاروبار کوي
درې ورځې کېږي چې زموږ پلور کم شوی دی یعنې په ورځ کې 1 یا 2 تابوتونه پلورو خو له دې وړاندې چې کرونا زیاته وه یوازې زه نه بلکې نورو تابوت پلورونکو هم د ورځې له 10 نیولو تر 12 تابوتونه یې پلورل
محمد غلام هم د تابوت جوړولو دوکان لري دی وایي مخکې د تابوتونو د پلور بازار ګرم وو او د مړو کورنیو به ورته ویل چې د کرونا له امله د کورنۍ غړي مړه شوي دي په ورته وخت کې د قبر د شناختو جوړونکي هم وایي چې په روانه اونۍ کې د کاروبار پخوانی مزه نشته فریدون د همدوی له ډلې یو دی
یعنی یوه اونۍ مخکې چې د کرونا وایروس اوج و موږ د ورځې په اوسط ډول د 10 نه تر 15 د قبرونو شناختې پلورلې خو د دې اونۍ له پیل سره سم د تیږو پلور کم شوی دی اوس د ورځې 1 یا 2 تیږې پلورو
خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کرونا د اخته شویو کسانو شمیر ښایي له رسمي اعلان شویو شمیرو زیات وي د دې وزارت وایاند اکمل سمسور د دوشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل یوازې هغه ناروغان روغتونونو ته مراجعه کوي چې وضعیت یې نازک وي
مطالعات چې افغانستان کابل کې یو مطالعات چې شوی وه او نورې دنیا کې مطالعات چې شوي دي هغه هغه ښیي چې اصلي واقعات کیدای شي له 50 نه تر 500 چندو زیات وي یعنې که اوس وګورو زموږ واقعات تقریبا 1.5 لک دي اصلي واقعات کیدای شي له 1.5 لک نه ونیسه تر 1.5 میلیونو پورې امکانات شته
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کرونا وایرس 201 مثبتې پیښې ثبت شوې دي په دې سره په افغانستان کې په دې وایرس د اخته کسانو ټول شمیر 1,23,23 کسانو ته ورسید دغه شان د دې وایرس له امله د 12 نورو کسانو په مړینې سره د ټولو مړو شویو شمیر 233 تنو ته رسیدلی دی
تاسیس مجر رغله ازادي رادیو او ری اوس هم یوې امنیتی پیښې ته ورځو چې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې را منځته سوې ده په سنگین ولسوالۍ کې د میلی په وځای کې نن 14 سوې چې په دې اړه به نوي معلومات زموږ همکار الیاس دای وړاندې کړي الیاس دای هم دا اوس را سره پر لیک دی دای صاحب سلامونه د تازه تلفاتو په اړه کوم معلومات ته
بله مرادیان چې به مخکې د هلمند ولایت د مقام څخه یو خبرپان رسنوي ته ولېږل شو چې پکې لیکل شوي دي د هغه بم موټر بمونو او توغندیو د بریدونو له امله چې طالبانو په سنگین کې په میله بازار باندې کړی دی. البته دا د خبر پاڼې متن دی ځوان وایي چې درویشت ملکی کسان وژل شوي او پنځلس کسان د وړاندې تر دې موږ د پنځلسو ملکی کسان د وژل کېدو او در دېرشو پورې د ټپي کېدو خبر ورکړی و. په خبر پاڼه کې چې د ولایت د مقام د مطبوعاتي دفتر څخه راغلې ده ویل شوي دي چې طالبانو او ځینو بهرنیو جنګیالیو د دې سره په ګډ د سنګین ولسوالۍ میله بازار ته نږدې توغندۍ عیارولې چې د ملي اردو قرارګاه ته یې وغورځوي چې هغه په میله کې نښتي دي او د میلې نږدې سیمې چې طالبانو موټر بمونه جوړول پر هغوم لګېدلي دي. هغه موټر بمونه هم پټاو شوي دي, دا توغندۍ هم پټاو شوي دي چې په دې کې دوی دوه طالبان یاد کړي چې وژل شوي دي او درویشت ملکي کسان وژل شوي دي او پنځلس نور ملکي کسان ټپیان شوي دي. طالبانو د حکومت د دغه نوي خبر پاڼې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. هم اثار یې ویلي وو چې ملي اردو د دوهمې پلې لواء څخه په سنګین کې موقعیت لري, د خلکو پر میله بازار باندې چونی یو ځل جوړیږي, قوانونو غورځولي دي او ګڼ تلفات یې اړولي دي. زه دغه اوس هم د ایمرجنسي مخ ته یم. دلته تر اوسه لا د پیسي د قربانیانو د کورنۍ غړي چې د ټکانو سره راغلي دي ناست دي او وایي ځینو ازادي راډیو ته وویل چې دوی په خپلو سترګو ولیدل چې قوانونه راغلل او په میله کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه پر ځای نه کتل چې د ځانی تلفات پر څنګه مالی ځانونه ډیر واړول ډیر حیوانان هم وژل شول او خلکو تلفات اړولي دي. یو عیني شاهد چې خپل د ایمرجنسي د امبولانس چلوونکی دی, ټیکسي امبولانس د سیمې څخه ټپیان راوړي, هغه وویل چې ما ولیدل چې یو اوان د میلې څخه لرې ومشتل او نور درې نور میلې ته راغلل. خو دا به وروسته د ټیکسې چې روسیا هم د طالبانو موټر بم چې حکومت اداره کړی ده په خبر پاڼه کې په میله کې څو ډلې دا تلفات وړاندې کړي دي رامنځته کړي او که روسیا هم د ملي اردو د دوهمې پلې لواء څخه قوانونه عامې ملي ته ورکړل
شدای صاحب تر اوسه یعنی معلومات دغه دي چې حکومت او طالبانو پر یو بل باندې تور پوری کړی دي چې دا حمله د یو بل لور څخه شوې ده. نو هدف دا دی چې یعنی د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه هیڅ چا نه دی اخیستی.
بله, حکومت هغه ادعا چې طالبانو کړې رد کړې ده او طالبانو تر اوسه د حکومت د دې نوې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. وو پیښه په هغه سیمه کې رامنځته شوې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده.
دای صاحب د روختونو څه حال دی؟ کلرژ په دې اړه معلومات را ترا کړی چې ټپیان په څه حالت کې و روختونو تبلل سوي دي او آیا د دوی روختیاي وضعیت څنګه شودل سوي دي؟
ما څه شي به مخکې د ایمرجنسي روختون دی و ډاکټر سره چې نه غواړي هویت افشا شي خبرې وکړي. هغه وویل چې د ټولو ټپیانو کته ماشومان پکې دي, ځینې داسې ټپیان هم دي چې لاسونه او پښې پرې دي, خو د ټولو ټپیانو وضعیت ښه دی. د اندېښنې وړ ټپي پکې نشته. بعضې ټپیان د دوی د مساکله روغتون ته چې د ایمرجنسي یوه څانګه د انتقال شوي دي چې امکان لري تر ماښامه راورسېږي. بعضې د دوی کندهار ته انتقال شوي دي, ولې په مجموع کې ایمرجنسي ته چې د شل په شاوخوا کې ټپیان راورسېږي دي د دوی وضعیت ښه دی. په روغتونونو کې تا وویل د ایمرجنسي ورهاخوا ته نور روغتونونه چې دي بې له دې هم د نورو داخله ناروغیو څخه چې هوا ګرمه ده ډاکټر, ولې ایمرجنسي روغتون د تاوتریخوالي د دې ګراف چې دا وو په افغانستان کې خلا نور دی د دې څخه د دې روغتون هم مسلمان دی او د دې چې کوم کله ښه پاتې اکثر د دې روغتون د لارې خلا.
ډیره زیاته مننه دای صاحب. اوریدونکو, الیاس دای و چې د هلمند ولایت څخه موږ ته معلومات راکول چې په سنگین ولسوالۍ کې نن د میلې په وځای کې 14 سوي د چې تر اوسه دوی ته چارواکو معلومات ورکړي چې درویشت کسان په دغه پیښه کې وژل سوي دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت, سرعت, حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د مخالفو وسلوالو ترولکې لاندې سیمو کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي لپاره په یوې طرحې کار پیل شوی چې ډیر ژر به چمتو سي. د دې وزارت چارواکي وایي د حکومت ترولکې لاندې سیمو کې د ولسم شرانو په مرسته د غیر قانوني کیندنو مخنیول سوی ده. حدیث پر وبخشي خاطر پردیس په دې اړه نور حال راکوي.
افغان ولسمشر تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا په ناسته کې په هیواد کې د غیر قانوني کیندونو او قانونو ته د خطر پیښېدو د مخنیوي په هدف ټولو امنیتي او دفاعي بنسټونو ته په دې برخه کې د یوې هر اړخیزې پالیسي پر جوړېدو ټینګار کړی. د ولسمشر مانې له لورې په خپره شوې اعلامیې کې ویل شوي چې د دې چارې د ښه پر مخ بیولو لپاره باید د سیمې له مشرانو او مخورو کسانو څخه مرسته واخیستل شي. د ولسمشر مانې له دې پرېکړې وروسته اوس د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د مخالفو وسلوالو تروالکی لاندې سیمو کې د غیر قانوني کیندونو د مخنیوي لپاره په یوې طرحې باندې کار پیل شوی. د دې وزارت ویان عبدالقادر مطفی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د خلکو په مشارکت په یو واضح طرحې باندې موږ د اړوندو ادارو سره هماهنګي روانه ده کار پې کوو او ډېر ژر به انشاءالله په دې برخه کې موږ مطلوب نتایج ترلاسه کړو. هغه ساحې چې د مخالفینو تسلط لاندې دي او یا ملته غیر قانوني کیندنې کېږي د هغوی هر اړخیزه پلټنه به کېږي.
ښاغلی مطفی په دې برخه کې د سیمې د خلکو پر همکاري ټینګار کوي. له دې سره هم مهاله په افغانستان کې د روڼتیا څار سازمان د امنیت شورا تیر ورځې ناسته په اشارې سره وایي حکومت په دې برخه کې عملي اقدامات نه دي کړي. د دې سازمان څېړونکی ویان ناصر تیموري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
در گذشته نیز جلسات در سطح شورای امنیت برای جلوگیری از
استفاده به تیره که افغان حکومت ورته اقدامات کړي و خو عملی پایله نه درلوده. د دې لپاره چې د قانون او د غیر قانوني کیندنې سره سم مبارزه وشي اړتیا ده چې سیاسي فشارونه لري او د امنیتي بنسټونو ملاتړ وشي تر څو د دې ستونزې حل پیدا شي.
غیر قانوني مادن را در تمام کشور بگیره.
د روڼتیا څار سازمان د معلوماتو لمخې په افغانستان کې بدخشان او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې مخالفین او جرمی کړي په پراخ کچه د قانونو په استخراج لاس پوري کوي او له دې لارې ډېرې پیسې ترلاسه کوي. که څه هم د قانونو د غیر قانوني کیندونو په اړه تازه څه نه دي ویل شوي خو د افغانستان د روڼتیا څار سازمان وایي هغه راپور چې ګلوبل ویټنس سازمان په تیر کال کې خپور کړی پکې ویل شوي دي چې طالبان او داعش ډله په کلني ډول په افغانستان کې د قانون د غیر قانوني کیندونو له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو له وین سره هم خبرې وکړو خو زموږ اړیکه یې ځواب نه کړه. د افغانستان د روڼتیا څار سازمان د راپورونو له مخې افغان حکومت د قانونو د قانوني کیندنې له درکه هر کال شاوخوا 80 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
تاسی آزادی رادیو اوری، پاکستانی پولیس وایی پا کراچی که دا اسهامو پر بازار دا وصلوالو برید پای ترسیدل دی او پا دی برید که شکیل سلور وارا وصلوال وجل سوی دی. دا کراچی بندری شار تا دا پاکستان دا سوداگریز مرکز پسترگ کتل کیجی پا دی اړه تفصیل اجمل آند وراندی کوی.
پاکستانی پولیس وایي څلور وسلوالو نن سهار د کراچۍ د اسهامو د بازار پر ودانۍ برید وکړ چې د څلور واړو بریدګرو په وژل کېدو دا برید پای ته رسیدلی. د کراچۍ د پولیسو چارواکو په دې پیښه کې پر بریدګرو سربیره یوازې د دوو نورو کسانو د وژل کېدو خبره کړې او ویلي دي چې د ونډو د بازار کارکوونکو ته زیان نه دی رسیدلی. خو په ټولنیزو رسنیو کې د برید له ځایه خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې یو شمېر کسان امبولانسونو ته انتقالیږي. دا اسهامو د تبادلې دا ودانۍ د کراچۍ ښار په یوه داسې سیمه کې ده چې په کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي او د ګڼو خصوصي بانکونو مرکزي دفترونه پکې دي. د کراچۍ د پولیسو مشر غلام نبی میومین د رویټرز خبري اژانس ته ویلي بریدګر پر ودانۍ د لاسي بمونو او ټوپکو سره ورغلي. د نوموړي په وینا څلور واړه بریدګر په یو سلور رنګې کورولا موټر کې دې ځای ته ورسېدل. د کراچۍ د پولیسو مشر زیاته کړې په دې برید کې وسلوالو کسانو لومړی د اسهامو د تبادلې د ودانۍ مخې ته پر امنیتي پوستي یو لاسي بم غورځولی او وروسته یې ډزې پیل کړي. د امنیتي چارواکو په وینا څلور واړه بریدګر د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې وشل شوي. اخوا د پاکستان د اسهامو د تبادلې ادارې پر خپل ټویټر لیکلي چې وضعیت لا هم بدلیږي او امنیتي ځواکونه د امنیت د تنظیم او وضعیت په کنټرولولو کې مرسته کوي. دمګړی چا په کراچۍ ښار کې د دې وسلوال برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. تر دې مخکې پاکستان د بیلابیلو سختریزو اسلام پالو ډلو د ورته بریدونو شاهد و خو په وروستیو کلونو کې دا بریدونه تر ډیره راکم شوي. د پاکستان د کراچۍ ښار د سختریزو اسلام پالو ډلو د فعالیتونو سربیره د فرقې شخړو او جنایي جرمونو له کبله هم د پاکستان یو له ناامنه ښارونو ګڼل کیږي. همدارنګه دغلته د یو شمیر سیاسي ډلو او سیاستوالو سره تړلي وسلوالې ډلې هم فعالې دي. خو په دې ښار کې د وسلوالو ډلو پر ضد د امنیتي ادارو له پراخو عملیاتو وروسته په وروستیو کلونو کې دغلته د نامنیو پیښې کمې شوې وې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
تاسی ازادي رادیو اوري وخت په افغانستان کې څلور نیمه بجې سوې. د ازادي رادیو د پروګرام نیمه ترسیدلی په دې وخت را رسیدلی چې صالح محمد صالح د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کړي.
د هلمند ولایت چارواکي وای په سنگین ولسوالۍ کې په یو لړ چودنه کې درویشت ملکیان او دوه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د هلمند مطبوعاتي دفتر وای نن سهار د سنگین ولسوالۍ په زوړ بازار کې د دودیزې میلې پر مهال د دولت د وسلوالو مخالفانو د څلورو توغندیو په برید او وروسته په یو موټر کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو په چودنه کې 15 نور ملکیان ټپیان سوي هم دي. دفاع وزارت وای په لوګر او غزنی کې د وسلوالو طالبانو څو حمله په شا تم بولی دي. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې په لوګر او غزنی کې د وسلوالو نشته په نتیجه کې 12 وسلوالو طالبان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. روغتیا وزارت وای په تیرو څلور ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 201 او یا نور مثبت پیښې ثبت سوي. لدې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې 3200 واوښتي. وزارت وای په تیرو څلور ساعتونو کې په دې وایرس 12 کسان مړ سوي هم دي. د پاکستان په کراچی شهر کې د ونډو پر یو مارکیټ د افراطي وسلوالو حمله پای ته ورسېده. پولیس وایي په پیښه کې څلور وړه افراطي وسلوال وژل سوي. د دوو ګرجانو او یو پولیس د وژل کېدو خبر هم ورکول سوی دی. په نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړو کسانو شمیر پرون له 500,000 او په دې وایرس د اخته کسانو شمیر له 100,000,000 واوښت. او ټاکل سوی د فرانسې ولسمشر د جرمني دغه ورځ د جرمني صدر اعظم به نن مخکې تر دې چې اروپایي ټولنه له کورونا وایرس څخه د اقتصاد رغولو د مالی مرستو پر بستا خبرو تکشینی په خپلو کې سره وګوري.
تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه چې د مخدره موادو پر ضد جوړیږي د زهرو کاروان او د سپورت نړۍ واورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو ماشومان په موبایل کې له گیم سره څومره علاقه خي؟
تمام ورځ په پوله د کپټای د مثلا اتاق د هر شاید بس په موبایل کې نه ختیږي.
د کوچنیانو دا کار څومره خطرناک دی؟
نه د درسو په کیسه کې، نه د سبق په کیسه کې نه پوهیږي. د غسترګو تم دا تاوان رسوي.
او د هر لارې چارې څه کېدلی شي؟
لږ شان د دوی کورنۍ متوجه اوسي چې یو څو دقیقې هغې ته استراحت ده کړي یا بله خواته د هغې توجه دغه کړي مبارک. مقصد د یو ساعتو نه زیات به مونږ اجازه نه درکوو.
نن په همدې اکل خبرې کوو له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اردونکو، نن سبا د هر چا په لاس کې موبایل دی. دا ښکاري لکه موبایل چیز موږ د وجود یوه برخه وي. د ناستې، ولاړې، خوب، خوراک، څښاک پر وخت آن په تشناب کې هم ځینې کسان استعمالوي. همدې عمل ته په کتلو سره ماشومان هم له موبایل سره ډېر علاقه ښیي. خو آیا کله مو فکر کړی چې د موبایل ډیر کارول پر کوچنیانو کومې بدې اغیزې کولی شي؟ په تیره بیا د هغوی سترګو ته څومره تاوان رسوي؟ په پایل کې په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
امون هم نقیب الله ده د پغمان د ولسوالۍ د ولایت کابل. غټ موبایلونه راواخلي بس شپه ورځ بس کبرته همي، یعنی زلی نه تصبریږي. تلویزیون ته کینی نه مغه موبایلو کې په دې کته پورته کې د هلکانو یو شی بل شی پکې راچولی دي. په دې سیستم باندې بس دود خوشحاله اوسیږي. و چې ورته وایې لکه بت غونتې درته وړاړي که وهي زله به دې خرابیږي. پنځمې زامن دي، پنځمې ماسیان دي، لاس ماشومانو دي، ټول په دې موبایلو کې بس په تمام ورځ په لاسو کې سبقته نظر نه ده. سوچ او فکر ټول په دې موبایل کې ده. که مکتب ته ولیږو ورته وایي چې خط نه ویشته، که خط قصه کې نه دي. تمام ورځ په دا کته پوله ده، که پټای ده، که مثلا اتاق ده هر شاید بس په موبایلو کې نښتی دي، نو په دغه سیستم لپاره درسونه وتلی دي او دوی ذهني مسالې هم خرابې شوي دي.
موبایل داسې چې د هلک وظیفي نه راشي، هلکانې ته اخلي او گیم پیکی چا کا پیکی چای ورته وای چای پیکی ویده ی زوی لجه برا او باسی داگه دیگه موبایلونه ندی داگه تاج موبایلونه داگه دیر خواهی که آقا تی اخلی سندلی پسر بولده که دم بیا می دو مسای رو اخلی بیا پا دیگه گیم رو آره اینا پی پیگم چی چای پکی رو آره که نه دیگه ساتیری دیگه نه خواهی که موشم خود ورانیشی پسی کوشش کهی که نه دست لاست نیسی دست نیزدی نیسی که نه.
نومی محمد میرویز دا کارگر ما ماتوی جپلار مونگ تا دا غر تیلیپون واخلا زور تایم چه غر تیلیپون بانده تاسو سکه وی وی مونگ باکی گیم کو مونگ باکی دا کو مونگ باکی آغا کو نو زور تایم چه وزویا واو لادا واو بچو دی ما 15,000 روپی ماش دا آغا تیلیپونو نشل 15,000 ورکی زه تاسو تا آغا پا چیش واخلم سعی کار ندا تاسو درسونه وی تاسو مختبونه وی تاسو سبکونه وی چه تاسو نیو چیش جور شی بیا به د تاسو ماشونه شي تاسو به ځان ته غټ تلیفونونه هم واخلئ یار څه به واخلئ بیا د ما سره یو نوکیا تلیفون د دا رانه واخلي په هماغې کې دوی مصروفه ګیم کوي یو شی کوي بل شی کوي نه د درسو په کیسه کې نه د سبق په کیسه کې نو 400 زه دوی پوهیم نه پوهیږي نو مجبوره شم یو وار پرې باندې کوم یو هغه پرې باندې کوم بیا هم پسته د زړه جګرخونه م یمه چې یاره دا خو ماشومان دي دا خو نه پوهیږي دغه سترګو ته هم دا تاوان رسوي.
قدرمن دوستانو که څه هم ساينس پوهان د موبایل د رڼا د زیانونو په اړه یوه خوله نه دي، خو اوس په یوه څېړنه کې ثابته شوې چې د موبایل ډیر استعمال زیانمن دی. سویس کې یوې نوې طبي څېړنې ښودلې چې د ځیرک موبایلونو ډیر استعمال او کارول د تنګۍ ځوانانو او ماشومانو د یادداشت قوه زیانمنوي او د دوی د ذهني وړتیاوو د له منځه وړلو سبب کیږي. له بلې خوا سترګو ته هم ډیر تاوان رسوي. په همدې هکله مو د طبي پوهنتون له استاد او د نور په روغتون کې د سترګو له متخصص ډاکټر میرویس صالح سره مرکه کړې ده. په پیل کې موږ نه پوښتلي چې په موبایل کې ډیر ګیم کول د ماشومانو پر سترګو کوم بد اثر کوي.
موبایل ته ګوري یا کمپیوټر ته ګوري دوامداره دا سترګې ډیر وروسته وروسته یا په لږ وخت باندې نه رپي، کله چې زیات وخت تیریږي او سترګې رپي سترګې ته لږ شانته وچوالی پیدا کیږي. یعنی اصلي خبر په دې باندې ده چې د سترګو اوښکې په رپیدو باندې منتشر کیږي د سترګې سطح ته. کله چې دا مشکلات ورته پیدا شي ورو 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 خشکي د سترګې پیدا کیږي، سوزش خارج د غشار پیدا کیږي او کله چې دا زیاته شوه سترګې سره مجبور ده چې په لاس باندې داسې مالش درکی. کله چې مالش د غشار زیات شوه سوروال سترګې ته پیدا کیږي. هر څومره چې مال زیاته درکی سترګو ته هغه باندې تم تکلیف درکی او د سترګو دغه تورواله چې موږ ورته قدنې ورته درکو ورو ورو امکان چې دغه تکلیفونه زیات وي یو مرض د کراتوکونس په نوم، یعنی سترګې مخروط غوندې قدان ته راځي مخکې ته راځي. دا ورو ورو کولای شي چې سترګې ته تاوان کړي، یعنی سترګې نظر لږ شانته کمیږي. د دې په خاطر سترګې لږ شانته تکلیفونه ورته پیدا کیږي.
په کورنیو کې څومره ماشومان تاسو ګورئ چې دوی له موبایل نه دومره استفاده کوي په کې گیم کوي چې ضرور نه ده او تاوان ورته رسوي.
د سترګو ډاکټر یې ماګنه زه کله چې کور کې ما دوی استعمال نه کوي زه کور کې نه ما استعمال کی خو یو عادت ده کنه اوس عادت چي ده غوي ده په ماشوم په دسترس کې د غشان نه زیاده مفاده کورنۍ ته هم خپل ماشوم ته ځکه چې هغه په درس هم رسیږي که دوامدار په دغه باندې مصروفي بس نو درس هم پاتې کیږي.
نو اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي؟ څنګه خپل ماشوم پرې نه ږدي چې خپل وخت بې ځایه په موبایل کې په ګیم باندې تیر کړي؟
خو نور تعلیمي پروګرامونه زیات شته دي، په کتابونه دي چې قصې په هغه باندې شته دي کنه کولای شي چې په هغه باندې د ماشوم وخت تیر کړي کنه. هفته کې یو ځل کولای شي چې کوم بند ته لاړ شي بل ځای ته لاړ شي خپل ماشومانو سره چې د هغې دماغي تفریح شي. نو هغه خپله ورو 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 د دې علاقه موبایل ته کمیږي. بله شواده چې ابي شو امنګ ورته وایو هغه بیا سترګې ته خستګي پیدا کوي. موبایل استعمال کوي یا کمپیوټر استعمال کوي کوچنیان وایي چې موږ کله چې مکتب کې یا کور کې کمپیوټر د غشان استعمال کوو وایي سترګې مې تکلیف پیدا کیږي. د اصلي خبره په دغه باندې هغه ابي شواده سترګې سره کوشش کوي چې هر څه په زیر باندې وګوري. په زیر ګوري
استرګې دوامدار نه رپی بیا هغه وخت کې د استرګې نه منتشر کیږي ورو ورو استرګې ته وچوالی پیدا کیږي سوزش د غشای پیدا کیږي او سړی مجبور کیږي چې خپل درسونه ونولي
ماشومان له موبایل سره لکه څنګه مو چې مخکې ویل زیات علاقه لري اوس نو د څومره وخت لپاره دوی ته موبایل باید په واک کې ورکړل سي چې دوی هغه وم نه زوريږي او توان هم ورته ونرسيږي
زیاتره دقیقونه چې شوي دي نیم ساعت لاندې د وکالو ماشومان ته او که زیاته یې علاقه لري نیم ساعت سهار نیم ساعت وروسته د غرمې نه دا بیخي ورته کفایت کی که گیم وهي که نور شیانات چې کوي نیم ساعت
هغه ماشومان چې موبایل ورته د سترګو مشکل پیدا کړی درملنه یې څنګه ده سخت ده کاسان
خو که زیاده تکلیف هغې وي خو خاصې مونږ بیا ورته د سترګو اوښکې درکوو چې ورځ کې څلور زره به یې واچوي چې سترګې لږ چنده تازه او نرم راحت یې چکک او مصنوعي اشک ورته وایي هغې ورته درکوو که زیاده تکلیف د هغوی بیا مونږ هغه عینک درکوو چې بلوکت په نوم یادیږي ځینې کسان ورته وایي چې فوتو کرومیک عینک هغه مونږ ورته توصیه کوو انشاءالله بیا په هغه باندې کولی شي چې خپله کارونه په موبایل یا کمپیوټر په دغه شیانو باندې جاری وساتي
په کوم شمېر ماشومان دلته راوستل کیږي چې هغه همدغه موبایل کمپیوټر او دغو شیانو ورته د سترګو مشکل پیدا کړی
ولو 50% خو زیاته ده د 50% زیاته ده هغه کورنۍ چې د هغوی اقتصاد ښې دي خپله یې غواړي چې د هغوی ماشومان په دغه الکترونیکي وسایلو باندې ښه پوهوي خو 50% د 50% زیاته
چې دغه سترګې مشکل پیدا کړي
چې سترګې مشکلات پیدا کړي د 50% نه زیاده کړي کله چې راځي وایي سترګې دا کله چې موبایل ته ګوري یا کمپیوټر ته ګوري بیا سترګې نه پي سترګې ته مالش کوي او کله چې درس وړي وایي ماده خستګي پیدا کیږي اصلي خبره په دغه کمپیوټر او موبایل دغه شایع بده کله چې موږ پوښتنه کوي دا زیات موبایل کاروي د دې په خاطر نیم ساعت دغه ماشومان ته بیخي کفایت کوي چې بیخي زور درکې یو ساعت بیا په دغه یو ساعت باندې لږ شانده د دوی کورنۍ متوجه اوسي چې یو څو دقیقې هغې ته استراحت ده کې یا بله خواته د هغې توجه دغه کړي تر څو چې سترګې ښه حالت نورمال ته ورسیږي بیا څو دقیقې وروسته بیا خپله بیرته کولی شي چې استعمال کړي دغه موبایل خو مقصد د یو ساعتو نه زیات بیا مونږ اجازه نه درکوو
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب ژوندی اوسي
تاسو نه مننه
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د خونو خبرونه تربیه پرز کی چیاست الله مال او ملګر
د لوبو ل میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشي د لوبو میدان په یو بلونی ز خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ وسی د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ال راونډر لوبغاړي کریم صادق ل کرکټا د لاس په سر کې دوه اعلان کړي کریم صادق په 2002 کال کې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شو لومړی لوبي د پاکستان په گریډ 2 سیالیو کې د یوې سیمایي لوبډلې په وړاندې او وروستۍ نړیواله لوبي په 2018 کال کې د زیمبابوي په وړاندې ترسره کړه تر 2009 کال پورې د ملي لوبډلې په بریاو کې مرکزی رول لوبولو د پایلیز بیټنګ ترڅنګ په وکټ ساتنه او پارټ ټایم بالینګ کې هم خېل سراوډنه درلودي ل 2009 نه تر 2012 پورې نوروز منګل سره مرستيال کیپټان هم پاتې شوه د خپل کرکټ ژوند تر ټولو کامیاب سفر په 2009 کال کې جنوبی افریقا سفر او چې افغانستان پکې د یو ورځنی نړیوالو لوبو دریس خپل کړ کریم صادق په دغه سیریز کې د سوار لس وکټو سره 400 نه پورته منډي هم جوړې کړي کریم صادق د 2009 کال آسیایي شلوریز د آی سی سی پنځم ډیویژن څلورم دریم او انټر کانټیننټل کپ او دغه شان د نړیوال شورا د 2010 نړیوال جام غوروي پړاو سیالیو کې او د آسیایي شورا د 2009 2009 2011 پاتلولیو کې د ملي لوبډلې مخکخ لوبغاړو همداشان کریم صادق په 2010 نړیوال شلوریز جام ویسټ انډیز 2012 نړیوال شلوریز جام سریلانکا 2014 نړیوال شلوریز جام بنگلاديش 2018 شلوریز نړیوال جام
هم هند کې د افغانستان د ملي لوبډلې برخه و. د افغانستان له طرفه د یو ورځنی نړیوالو لوبو چټک سلیزه چې په دوه وی بالونو باندې د هالند خلاف تر سره کړه د دغه سلیزې د جوړولو ریکارډ هم لزان سره لري. د 2009 کال نه راورسته چې د کرکټ په پیژندل شوی ویب سایت کرکن فو کې د افغان لوبغاړو ریکارډونه ثبت شوی. پاغه کې کریم صادق په 1950 یو ورځنی شلوریزو فرست کلاس لیست اے او شلوریزو لوبو کې 1500 منډو تر څنګ 1920 وکټي هم اخیستې دي. روانه خبرونه مو تر ډیره د کریم خان صادق لوبیز ژوند ته ځانګړې شوې ده. له ښاغلي صادق سره خبرې اترې کوو او د پاړه د یو شمیر لوبغاړو او د کرکټ د مینوالو نظرونه هم په همدې خبرونه کې خبريږي. را سره پاتې شي. یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو. لکه وړاندې مو چې وویل د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې الراونډر لوبغاړي کریم صادق له کرکټه د استعفا اعلان کړی دی او روانه خبرونه مهم تر ډیره د کریم صادق لوبیز او شخصي ژوند ته ځانګړې شوې ده. همدا اوس را سره کریم صادق د ټلیفون په لیکه دی. صادق صاحب ستړي مشه ډیره مننه چې وخت مراکه ک پایلې لدینه کو د 2002 کال نه تر دې د مچتا سي د ملي لوبډلې برخه وي او په بیلابیلو لوبو کې مو د افغانستان اساسولي کوله. اوس له کرکټه د لاس په سر کې دو پریکړه چې تاسو کړی دا پریکړه آسانه او سخته؟
ډیر سخته مشکله فیصله واقعا او دا جرأت ډیر کم لوبغاړو کې پیدا کیږي. زه چې بل ورځ بي بي سي سره ما یو مرکه کوله نو هغه کرکټ پیچ باندې مونږ ناشتو نو هغه پیچ چې ما کله قتل نو ولکن بيخي زړه کېدلو. خو بیا هم دا یو اصل دی چې یو وخت کې به هم کرکټ نه سړی زی دا چې ما په جسم کې 350 کلو خې د ډنډا کرکټ قوت وو. خو بیا هم تر اوسه پورې د افغانستان په کرکټ اداره کې تخنیکي خلک واقعا چې ډېر زیات کم دي او اکثریت ځوانان چې زه نږدې نه ګورم او په دې سره ګرمۍ کې لګیا دي یو چیرته او بل چیرته غل افغانستان په مختلفو ولایتونو ښارونو کې خواري کوي. نو هغوی ډېر زیات محنت کوي او هغوی په دې امید دي او دا هیله لري چې انشاءالله څوک به وي چې مونږ دپاره کار کوي او د مونږ راتلونکي غم ورسره وي. یوازینی هدف هم همدا انشاءالله چې مونږ د افغانستان هغه ځوانان چې استعداد لري ډېر نړیوال سټیج ته ورسوو او د افغانستان نوم دور باندې روښانه کړو او دې تر څنګ هغوی ته ډېر زیات کار وکړو. نو الحمدلله په دغه 13 کاله چې صرف ما کرکټ کړی دی نه علاوه ما یو 10 کاله نور هم هغه چې کرکټ کړی لکه تنس بال او دانو ډېر کافي تجربه لرم او انشاءالله دغه ټوله تجربه مې د ځوانانو د وطن نه قرباني په دې خاطر باندې غواړم چې کرکټ بورډ په اداره کې چې هر چرته یې انشاءالله
یعنی صادق صاحب تاسو له خبر نه داسې ښکاري چې لدین وروسته به د کرکټ بورډ په اداره کې تاسو دند اخلي
ان شاء الله. او داسې ډېر بخښنه دي کرکټ کې چې ټولو کې نیمګړتیاوې ښې ډېرې دي نو که هر یو بخښم ان شاء الله ماته په نصیب باندې ورسېدلو زه به دا یقین سره ویلی شم چې په شپږو میاشتو کې به تاسو ټول مثبت نتیجه وګورئ. او بله خبره مې دا کوله چې اوبه خسر کې برانه یې رسوي چې دغه سوشل میډیا کې چې د مونږ د کرکټ مینوالو زما دوستانو زما ملګرو مال څومره مینه راکړه نو ما غوښتل چې شپږیزه تورنمنت وکړم او هغې نه پاتې استعفا وکړم. نو اوس دغه مینه مې چې ولیدله نو مجبور یې کړم چې لنډ وخت کې تصمیم ونیسم.
او تاسو د شپږیزې یادونه وکړه ستاسو له کرکټ نه د لاس په سر کېدو پریکړه یوازې نړیوال کرکټ نه ځي کنه د کورنۍ کرکټ نه هم؟
نه نه چې یو ځل کرکټ پرې خودل شي دا به ټول سړی پرېږدي چې صحیح کار وکړي. او ما ته کار کول ډېر خوند راکوي یعنی د 13 کالو کې ما ته کله هم وزګار نه یم ناست د هېواد په هر بخش کې په هر بخش کې چې یو افغان سره مشکلاتو کې مې سره انشاءالله همکاري کړې. نو غواړم چې ټول کرکټ پرېږدم او ښه ښایسته طریقې سره چې یو وظیفه ما ته میلاو هم شي هغې نه علاوه چې ما سره څومره تجربې دي نو زه به هغه خدمتي انشاءالله د خپلو لوبغاړو سره د ټولو سره به شریکوو.
کلک په کرکټ باندې وغږیږو. تاسې وړاندې یادونه وکړه، اتلس کاله رسمي کرکټ، لا اتلس کلونو نه لږ تر لږه لس کاله ټینس بال یا غیر رسمي کرکټ. په دې دومره وخت کې تاسې کیپټن پاتې شوی، وایس کیپټن پاتې شوی، بالینګ مو وکړو، بیټنګ مو وکړو، وکټ ساتنه مو وکړه، د میدان په هره برخه کې ولیدل شوی، کومه برخه ډیره سخته وه؟
کرکټ یوازې کرام ورو ورو تیاری غواړي، او تیاری نه بغیر کله هم تخپل هدف ته نشي رسیدلی. ډیر زیات مشکل غواړي دا لوبه، چې دا چې څومره تور ته سخت تمرینات کې دومره تاته میچ او تاته تا کومه کارکردګي چې ته کې که بالر یې که بیټسمن یې که کیپر یې هغه درته آسانېږي. نو الحمدلله مونږ د دې لوبې ټولو تیاران وم، ورته کولې بیا ټورنمنټ ته به ورتلو چې هغه وخت کې مونږ سره امکان هم نه و. همداسې کیپینګ کې باید یو لوبغاړی شي، همداسې بیټنګ کې چې تا ورته پوره تیاری کړی نو تا هغه انرژي لیول ټول پوره یې دماغي ورته برابر یې، نو بیا ته کولی شي چې یو ښه لوبه وکړي او هغه خپل مینوال هم خوشحاله کړي. نو بدبختانه چې مونږ لوبغاړي هم لږ ډول یې مخته شوي دي دا تېر اخري پنځه شپږو کلو کې، خصوصا ځوانان لوبغاړي یا څومره تمه توقع چې افغانان لري نو هغې باندې تر اوسه پورې داسې ځوان لوبغاړی پوره نه ده ازمویل شوی. باید د مونږ ځوانو لوبغاړو چې اوس مونږ امکانات لرو فلیز یې لرلی او یو سفر ته راشي او هلته افغانستان ته میچ وګټي د میچ کې، نو تر اوسه پورې مونږ په بیټنګ کې ډېر زیات مشکلات لرو، خصوصا بیټنګ په بس کې. بالینګ، فیلډینګ او فټنس هم دومره بد نه دی، نو بیټنګ باندې ډېر کار کول دي او بیټنګ کې ماته ډېر زیات مشکلات وو، خصوصا کله به سپینر بال بریک کېده او یا به یو وکټ ګراسي وو یو یو سل سلویخ سپین به جیګ بال دې بول ته ګران کاری. نو دې د لپاره هم یو لوبغاړی کو غوړي وخت نه کې د تیارې شي، نو اندره تجربې دي چې زه به ځوانانو سره شریکوم ان شاء الله ښه نتیجه به.
تاسو په دې تیر اتلس کلن د کرکټ په لوبیز ژوند کې طبعا له خوږو ترخو خاطرو سره مخ شې، بیا سکه په لنډه توګه راته وایي.
نو مشکلات او واقعیت ډیر زیات ول، ځکه چې مونږه د کله مهم چې خارج ته تلو نو د سفر خرچ به نه لرلې، او هلته به یوازې هغه سهار ناشته به مونږ د هوټل کې ملاوېدل، روپۍ به لوبغاړي له کورو نه وړلې، بلکې په یو بیټ به درې لوبغاړو لوبه کوله. دا یو ډېرې زیاتې جالبې وې. ګلبزونه چې دي د لاس دستانې دا په هر میچ کې یو لوبغاړی دوه یا درې جوړه بدلوي، کله پنځوسیزه وهي نو مونږ به یو جوړ دستانې دو دو درې درې سلور سلور میاشتې کولو نه ډکې به استعمالولې. همداسې بوټان او جرابې او ډېر داسې مشکلات هم ځان کې تېر کړي دي، خو بیا الحمدلله وروسته بیا خوږې خاطرې دا وې چې هغه ټول هر څه الله تعالی یو ډېر په ښایسته طریقې سره مثبت اړخ ته واړول، هر یو لوبغاړی له امکاناتو برخمن شو، نړیوال ستوري شول.
او صادق صاحب، وروستۍ څو پوښتنې ډېر لنډ ځوابونه در نغواړم. په داخل د افغانستان کې په کورني لوبغاړو کې ساسې د خوښې لوبغاړی څوک دی؟
موجوده وخت کې په بیټنګ کې درې چې دا دما دا بولینګ کې دا فضل حق الګ چې دا لفتي دا ډېر ښه وخت دی پاس بولینګ کې. په سپینرانو کې مې کیس ډېر خوښ دی او ابراهیم زدران چې دا په ځوانو لوبغاړو کې یو ډېر ښه استعداد نه ډک لوبغاړی دی.
او په لوبډل کې تر ټولو ښه دوست څوک دی؟
څوک ډیر مینه راکړي هغه سره زلک ډیر وخت یو.
په نړیوالو لوبغاړو کې مو څوک خوښ دی؟
شعیب اختر مې په بالینګ ډیر خوښ او کیون پیټرسن د انګلند یو لوبغاړی او ډیر لور لوبغاړی او هغه به ډیر په بیټینګ خوښ دی.
خپل زده کړو په اړه باندې لاندې راته وایي.
دولسم پورې مې زده کړې کړې دي او ان شاء الله د کرکټ استفانه باوجود ان شاء الله پونتن کې ان شاء الله خبره شوې ده. کابل کې به ان شاء الله غواړم چې حقوقو کې داخله وکم او خپل دغه بخش کې هم یو سلاس راوړنه دی ولر.
کورنۍ ژوند مو
الحمدلله تورونه درې خويندې او ټول ورونو ودونه کړي، خويندې مو واده شوی، ورونه ټول ګډ ژوند کوو په یو کور کې، اجتماعي اوسېږو او ډیر زیات یو بل سره مینه لرو او ډیر ژوند نه خوند اخلو الحمدلله.
اولادونو باندې کرکټ کې
نو استعداد ته ګورم ان شاء الله چې استعداد پکې پویګم چې یو بل افغان ځوان نه دی استعداد کې تکړه ده کېږي تشویق کې کومه نه حدت نه دانه دي چې یو بل بخش کې د افغانستان د لاس راوړنه ولري. ورزش سره دواړه ځامن ډیر زیات علاقه لري. نو افغانستان فوټبال ټیم ډیر کمزور دی،
ډیر زیات مننه صادق صاحب. کور مودان ژوندۍ وسی پراتون کې کیسه د بریاو د ډاک ژوند په هیله درنو اوریدونکو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی کریم صادق چې اوسه تازه تازه د افغانستان د کرکټ لوبډلې او ل کرکټ د لاس په سر کېدو پریکړه کړې ده. اوس هم د ژمنې سره سم د کریم صادق د لوبیز ژوند پاړه د یو شمیر لوبغاړو او مینوالو نظرونه اورو.
ها نو مې نظم جار عبدالرحیم زید ملي لوبډلې مینیجر کریم صادق خو لډیر کلون نه پیژنم. د اجرت په دیار کې هم یو ځای سره کرکټ کوو او دلته بیا راغی په ملي لوبډله کې. شلو بیا هم د یو بریدګر او پیاوړي او زړور لوبغاړي په نوم باندې دی لوبېده. همې کیپینګ کوو او همې اوپننګ بیټنګ کوو او ډېر زړور و. تل به الکان ته روحیه ورکول او تل به داسې خبرې کولې چې نه ګواکې د مخالف ټیم نه هیڅ سترګه نه سوځېږي. او په ډېرو ځایونو کې دا ثابته کړې هم ده چې یوه نښه دا چې د یوه تیز سینچری چې وهلې ده په پنځه اویا بالونو ده. پنځه اویا بالونو باندې په ورځنۍ سیالۍ کې سینچری وهلې چې تر اوسه پورې فکر کوم افغانستان کې بل چا لانه ده وهلې. ورسره داسې وختونه هم راغلي دي چې پیډونه ایسته کړي او بالینګ هم کړی ده تورې کړی ده. که تاسو فکر وکړئ هغه 2009 کال کې چې کله په ساؤت افریقا کې سیالۍ کېدلې تر څو منګه دې یو ورځنی سیالي سټېټس واخیست په هغه کې هم د دې ریکارډ تاسو وګوري چې څومره په زړورتیا سره د لوبه کړې ده. ډېر زیاتې زړورتیا سره لوبه کړې ده او دې لامل شوی چې هیواد ته هغه ویاړ ورپخه کړی ده. البته لا هغې وروسته په څومره لوبه کې چې لوبېدلی ده که تاسو وګورئ له پایله تر اوسه پورې په ډېرې بریاوو کې د کریم صادق لاس او دغه بریاوې پرته له کومه شکه چې د افغانستان د نوم جوړولو او په نړیوال پلیټفارم کې د افغانستان د نوم جوړولو لامل شوی دی. زه باور زه په یقین سره دا ویلی سم چې کریم صادق د خپل وخت ډیر پیاوړی او تکړه لوبغاړی و.
باتنشا عبدالرحیم زئیما د افغانستان د کرکټ یو تن لوبغاړی. کریم صادق یو له هغو لوبغاړو ده چې افغانستان ته ډیر زیات ویاړونه راوړي دي. د افغانستان په کرکټ کې نه هېرېدونکي خدمتونه ترسره کړي دي. د خپل وخت د ډیویژنو یا درسته د 2014 پورې دا چې کارنامې کړي دي چې افغانستان د ملت ویاړ کولای شي. د دې سرڅنګ کریم صادق په ټولنیز ژوند کې یو اجتماعي سړی ده. د کریم صادق خیرب فاونډیشن مسول هم ده او چې ډېر غریب کورنۍ سره مرستې او هغه کړي دي.
مشرف الدین شاکر یم. کریم خان صادق د افغانستان د کرکټ هغه ځلاند ستورې وو چې کله د کرکټ په وایلو کې د افغانستان کرکټ هغه لاسته راوړنې راوړې دي چې د کرکټ په تاریخ کې د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې د کریم صادق نوم په زرینو تورو لیکل کیږي او د یو ډېر غصب جرأت او زړورتیا ښکاره کړه. د خپل ځای اوس نورو لوبغاړو ته پرېږدي.
سمع الله پام یو تن خبریال له هغه رئیس چې زه له کرکټ سره بلد شوم د کریم صادق له نوم سره بلد وم. تقریبا په 2008 مباتم کلونو کې کریم صادق ملي لوبډلې یو فعال لوبغاړی شو. د دې په لوبډله کې یو داسې لوبغاړی چې هم فیلډر و هم بالر و هم وکټ ساتونکی و. یعنی د اړتیا پر مهال یې هر څه کول. اصل کې د اوپنر بیټسمن خو په ټیم کې ورته د هر لوبغاړي په توګه استفاده شوې ده. د بالینګ هم کړی وکټ ساتنه هم کړی ده او په هغه وخت کې چې ملي ټیم دا دومره پرمختګ نه وکړي کریم صادق یو له هغه لوبغاړو چې د ملا د تیر حیثیت درلود.
درنو اوریدونکو پام دې سره زموږ د دیونې د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې سختن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
خفدی که زما زړګي خفدی کائنات خفا خفدی که زما زړګي خفدی پیا دونو یې ډاډیم هر یو یا چی زبخ بل جانا لتلی